سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري له 28 سره سمون خوري. تاسو زموږه ازادي راډیو نه اورئ. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. ښاغلی روبیو له کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولی چې په سیمه بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې ډلو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په دوهمه خبره شوې زیات د په بخښنه سره د فبروري په 28مه خبره شوې ده، زیاته کړې ده چې د اوسنی وضعیت او لس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو د حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادعا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان د دوو افغانانو په ګډون د تو بندیانو د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان نن جمعه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر دغو کسانو چې یو پکې بلوچ دی د اعدام حکمونه د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کې د کراچ په قزل حصار زندان کې عمل شوی دی. د خبر پاڼې لمخې د دوو افغانانو په ګډون درې بندیان چې د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوی وو د چهارشنبه په ورځ اعدام شول. د ایران د بشری حقوقو د سازمان په خبره د دوو افغانانو هویت ندې پډاګه شوی. په خبر پڼه کې هم دارنګ ویل شوی چې اکثره کسان د مخدره موادو، شخړو، جنسي تیری او امدی قتل په جلا دوسیو کې په اعدام یا قصاص محکوم شوی دی. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د باروړونکو ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله وته نمړ شوي او سلور نو ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو لمخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پولیسنګي سیمه کې شوې ده او په دې پیښه کې سلور ښځې او درې ماشومان مړ شوي دي او دوی ښځې او یو نارینه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ دي. د ایران سمندري ځواکونه به سبا شنبه د عمان په خلیج او د هند سمندر په شمال کې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د پوځ همغږي چارو مرستیال حبیب الله سیاری نن جمعه د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې د ذوالفقار 1403 په نوم د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د هر ډول ځمکني، هوایي او سمندري ګواښ په وړاندې د هیواد دفاع او مخنیوي وړتیاوې پیاوړي کول دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا ایران په وروستیو اونیو کې په هیواد کې دننه پوځي تمرینونه ترسره کړي چې په لویدیځو او مرکزي سیمو کې اټومي تاسیساتو ته نږدې سیمې هم پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه. روبیو پرون پنجشنبه په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولاً تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونوینئ نه ترسره کیږي. او د کرکټ د نړۍ نه یو تازه خبره د چمپیونز ټرافي اتلانو چې په سیالیو کې نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه کوي. سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپچونه وکړه چې په دې سره سویلي افریقا په ټولو 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو د افغانستان لوبډلې ته 314 منډې هدف تعین کړ. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه په د فبروري په 26مه د انګلستان او درېمه به د فبروري پاتويشتمه له استرالیا سروي. د کرکټ پاړه وړاندې په خبرونه کې تاسو ته تازه معلومات او راپور هم لرو. څنګه چې مخکې هم تاسو ته ویل قدر منوریدونکو، دا خبرونه کې تاسو ته د افغانستان اړوند راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې تاسو قربانه فرشته صحاکمه پرانو کې به واوري چې د افغانستان خلک د افغان لوبډلې له لوبې نه څومره خوشاله دي.
یو ډیره ښه سرګرمي ده. نو یوازینه یغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه همدا کرکټ ده، چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندې او خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
او همداراز د خوست نه یو راپور لرو چې په خوست کې د نری رنځویه هم توبرکلوز پیښې زیات شوې.
یو ورځ کې درې ټیپ ورکوو، دولس مریضان خرڅوو، دولس مریضان مزید موږ نه ورکوو، ویلې علت بیا په جنیکسپورټ مشنه باندې بیا لوټ چې فشار پرسي بیا.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه چې مخکې هم تاسو ویل قدر منوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په پاکستان کې د کرکټ پاتلانو جام او یا هم چمپینز ټرافي کې خپل لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کوي. افغانستان په بي ګروپ کې د دوه نورې لوبې هم لري چې د بدله انګلستان او استرالیا سره وي. په دې اړه زموږ همکار عبد الدیس پوک مې راپور چمتو کړی، تاسو دا ووري بیرته راګرځو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په قربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بي ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنځشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته وځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیاند سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانې د لومړي ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه، دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړي دي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولا او فرزانې ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده، ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه همدا کرکټ ده، چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندې او خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې د کرکټ همداسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نن نه لوبه مې تر ډیره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشاله یو، موږ به دعا وبم کوو چې دغه لوبه کوم دی برای ترلاسه کړي او ممکن ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د وطن لپاره یو افتخار دی. یو
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پرېکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي، ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ترنوریدونکو د کرکټ اړوند راپور مو واوریده. وس هم زموږ همکار چې دا لوبه یې تر دې د متعقیبه کړی دا را سره د سټوډیو د ټلیفون په لیک را سره وصل دی. سلامونه، په خیر راغلی خبرونې ته. که د افغان لوبډلې د نننۍ ورځې لوبې پاک لراته یو څه ووایي چې لوبه څنګه وه تر دې دمه؟
اوس خو د افغانستان اننګز روان دی، بیټنګ د افغانستان شروع دی. قسم دوی په ډېر زر خپل لومړنۍ وکټه چې دا غد لاس ورکا رحمان الله ګربز بلکتر لګه پلس ومنډ باندې وسوځي دا د افغان لوبډلې د پاره خفقون کې خبر ده د مینوالو د پاره چې فکر کړي چې ګربز بنن لګتر لګه وګو د اننګز ولوبې خو د خپل وکټ پلس ومنډ باندې د لاس ورکړل دین وړاندې د افغانستان د بولینګ کومه پانې چې وا اره کې ځینې تیروتنې موجوده وي د مس فیلډینګ مسله ډیره مهمه و چې نن بد مرغه مس فیلډینګ ډیرو شو د غراز د زینو کیچونو مس کېدل چې هغه رنز لګتر لګه د دوی د سویلي افریقا منډې 315 تر 300 دا کڅوم په دې پیچ باندې د پاکستان او د نیوزیلند تیر لوبي ته په کتلو سره 315 ډیر بد ټارګټ نه دی او دا چیس کېدل شي دا پوره کېدل شي ځکه التم 300 پلس منډې وی چې نیوزیلند پوره کړی او تر ډیره په دې پیچ باندې چیسینګ تر اوسه پوره چې کومې لوبي شي د چیسینګ په ډیر خښه وي خو د افغان لوبډلې د لومړنۍ وکټ چې دا وګرځي دا رحمان الله ګربز دا په لوبډلې باندې خامخه تاثیر لري اوس ابراهيم زدران او صدیق قتل دوه ځوان لوبغاړي په میدان باندې په لوغالي کې موجود دي دوی منډه کې د افغانستان تر دې د ماتو وشمنډ دوی کړی دي لکه تر لګه شپږ اورونه پاتې رسیدونکي دي نو او به کدل شي چې د افغانستان لپاره بیټینګ برخه کې څه کې د لشي په بالینګ کې ستونزې موجود دي کڅوم د راشد خان چې د افغانستان د لوبډلې د ملا تیر بلل کیږي په ځنګړي ډول د بالینګ په برخه کې نن ونتوانی دوی کومه وکټ تر لاسه کړي خو محمد نبی بیا دوه وکټ تر لاسه کړي د غراز فضل حق فاروقي و وکټ
ما هم دا پوښتنه دا واستاسونه کوله چې په بالینګ کې د افغانستان د لوبډلې ډېر لوبغاړي په پاکستان کې په دغه لوبغالو کې دوی لوبي کړي دي او ویل کې دا څنګه چې مخ کې هم په دې باندې مفسرینو خبرې کړې وي چې دوی ته دغه پیچونه دوی ته آشنا دي دوی ورسره کولای شي خې لوبي وکړي خو بیا ولې دوی ونه توانیدل نن چې دغه رنزري ریټ راټیټ کړي دوی دغه رنزري ټول دوی نه ډېر لوړ شو دوی هغه اصلي ستونزه په څه کې و
او زه فکر کوم چې دا نن چې پیچ کوم دی دا بیٹنګ ته جوړ دی ځکه 315 منډي دا په 500 اورونو کې 300 چې کله منډي پورته کیږي دا خې منډي دی مطلب لګتر لګه خدای فاتره کېدل شي نو که د پیچ پاړه باندې سړې باسو کې پیچ نن تر ډیره بیٹنګ ته جوړ او بالران واغ عمر بال پکې نه بریک کېدو چې څومره د سپینر د پاره پیچ سازګار وي هغه سه نو سازګار سره د دې چې فکر کېدل کا څنګه چې تاسو وایل چې نن به د افغانستان سپینران لکتر لګه ټاپ ورلد کلاس کوم سپینران چې افغانستان لري په دې پیچ باندې به دوی خي وکټ واخلي خو ونه توانیدل بل مهمه مسله د مس فیلډینګ و چې مخکې ما یادونه وکړه دوی ډېری سلوریزي لکتر لګه لاړی بیا نیم کیچ مس شو چې دا خپل د دې گواہی ورکړي چې دوی نن ستونزه موجوده و او همدغه ستونزه د دې لامل شو چې لکتر لګه منډي لدرې 109 وخت 315 ورسې
او د دغه ټارګټ د پوره کولو لپاره وس افغان لوبډلې ته څه په کار ده ځکه اوس ګورباز د افغان لوبډلې کې دی توپ وهنه په برخه کې هغه کس چې ډېر په ټولو په شمارل چې دغه د کول شي دغه رنز ریټ به دغه یو څه پوره کی یو څه منډه بزیاتی وکړي د دې سره فکر نه کوي چې د افغان لوبډلې مورال به بیا راټر شي او دغه لوب به دوی څه فکر کوي یا پارتنرشپ به دوی جوړ کړی شي چې دغه منډه را پوره کی
همدغه مسله د چلک تر لګه دوی ته دوه لوبغاړو ته وګدمل کړتیا په کار د لک تر لګه یو لوبغاړې باید په دې و توانی کی چې سلیزه وو هي او نور لوبغاړي وسره تر 500 سال وخت او ډیر شو د عمر منډي کې وښینو دا ټارګټ چیس کېدل شي او دا ډیر غټ ټارګټ نه دی په دې پیچ باندې لکه مخکې چې ما ویل موږ په تمریناتي لوب کې نیوزیلند ته 315 ټارګټ ورکړو چې هغه موږ پوره کو د غراس پاکستان او د نیوزیلند لوب چې واغه 315 نه تر لوخت پور ټارګټ او نیوزیلند هغه پورا کونو دا ټارګټ د پورا کېدو وړ دی په دې پیچ باندې د کراچي د نېشنل سټډیم په پیچ باندې دا ټارګټ د پورا کېدو وړ دی خو افغان لوبغاړي چې لکتر لګه لګه او سیلو کې د 500 اورونو گیم دی دا د لن فارمټ گیم نه دی وګت فارمټ گیم دی لکتر لګه 300 بالونو ته دوی ودريږي په میدان باندې نو چې په سیلو باندې لوبو کې د ګل لوبغاړي لکتر لګه وګدمل ګټیا و کې د سلو رنزونو دی او سلو شلو رنزونو نو زه مطمئنم چې دغه لوبه افغانستان غټلې شه د دین اورستا د صدیق قتل او د ابراهيم نورستا چې موږ خو خبرتمنان لرو واشمت شهيدي خپل کپټن واشمت شهيدي د ترڅنګ چې نور لوبغاړي شته دی، رحمت شاه دی، اجي رحمت شاه چې هغه مطلب د 50 اورونو خپ پلیر دی، دغه نورسته رحمان دغه لرو، د محمد نبی لرو، ګلبدین دی، عمر زید دی، د زمونږ نن په لوبډل کې آل راونډران دي. نو بیټینګ تر راشد خان پورې د بیټینګ ورتیا مونږ لرو تر نه همي وکټه پورې، خو مهمه ده چې لوبغاړي اوسيله وکي، لک په پیچ ودرېږي، ډېر بالونه ولوبي او سلو سلو دی ټارګټ خپل ځانونه ورسي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ همکار وو چې د کرکټ د نننې لوبې پاک لري سره تازه جزئیات شریک کړل. بیا هم زموږ خبری مجله ته خراغ لسورزو د دې خبرونه نورو راپورونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پوښتنې لاندې راوسته ویلي دي چې د دوی باید په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړي ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبریال کاترین هیرس سره پرون په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې کله چې حکومت د هیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري، د دغو ډلو لپاره د فعالیت فرصت برابرېږي. خو د طالبانو حکومت لوړپوړي چارواکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې راشي. ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونه باید مونږ ردوو، او دوی په ټول افغانستان باندې د امنیت له لحاظ نه کنټرول لري. په دې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خبره شوې، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. اوسنۍ وضعیت له تیرو 10 کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی، همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانی همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامي امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې، خو اوس یې نه لري. دا ټول ښيي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوي او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه، د سلواغې په 23 په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاست کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت اداوي کړي دي، چې د اداو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته بیا هم خرغلاسته ورزوی یوه نړیوال موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکران کې د جګړې د پایته رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه خایي تر هغه ونشي چې د دې جګړې د پایته رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نخې ولیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونه داسې مهال کړې دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړه ویلي چې غواړي سر وبیني او سعودي عربستان یې د قتل احتمالي زیات کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبریال کاترین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځشنبه په ایکس پانه کې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه وینئ نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر امدارنګ وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کې دلبتر ډېر هدف په دې پورې تړلی وي چې آیا موږ کولی شو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو کنه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمانځي چې ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکراین او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویرې لري چې روسیه او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ټرمپ د فبروري په 19 اوکراین او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دیکتاتور وبالاو په غلطه پر اوکراین د روسي لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه پر ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ کله ازادي رادیو ناوړي. په امریکا کې یو شمېر میشت افغانان چې له بیلابیلو ناقانونه لارو متحده ایالاتو ته رسیدلي له دغه هیواد یې د شړلو په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به له ګڼو ګواښونو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د پنځشنبه په ورځ د افغانانو په ګډون د کډوالو یو ډله کاستاری کاتا وایستله. د کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره به مخ وي. په دې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته خوښ شي.
له امریکا د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ له اجرایوي فرمان او ځینو هیوادونو ته د هغو د لیک په اړه د راپورونو له خبرېدو وروسته یو شمېر هغه افغان کډوال چې په ناقانونه توګه امریکا ته ننوتي له یاد هیواده یې د ایستلو په اړه اندېښمن دي. ښاغلي ټرمپ د دې اقدام موخه په متحده ایالاتو کې د ناقانونه وګړو شدید کمول ښودلی دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې له ډېرو کړاوونو زغملو وروسته یې تر متحده ایالاتو ځانونه رسولي او ویریږي چې بیرته ستانه نه کړل سي. د دغه کډوالو له ډلې په امریکا کې میشت یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا له توګه ځکه چې موږ په مودیم در حدود یک موده مو په سختي خو بسیار د جنگلات گذشتیم.
د شاوخوا یوه دو میاشتو په موده کې له لسو تر دولسو هیوادونو په ډېرې سختۍ له ځنګلونو راتیر شو. بلاخره د مکسیکو له پولی امریکا ته ننوتو او د آرام سامو واخیسته چې یو امن ځای ته ورسېدو. خو ډاریږو چې دولت موږ بیرته افغانستان ته ونشړي ځکه زموږ لپاره به ډېره سخته وي او باوري وو چې هلته ژوند نشو کولی.
د دغه پناه غوښتونکو له ډلې یو بل هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي د امنیتي ستونزو له امله اړ سوی چې له ناقانونه لارې امریکا ته ننوځي او په ټکو یې افغانستان ته به یې د بیرته ستنولو
صورت کې بیا اسوند لګواخونو سره مخ سي. د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالین هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي ک افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره به مخ سي. د یونان د کډوالو د ټولنې مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړي یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای مهاجرین اگر برگردانده شوه د افغانستان اولیس کې سرمایه او تمام زندگی شون از دست دادن
کدا کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي لومړی خو به دوی خپل د ژوند ټول شتمنۍ له لاسه ورکړي یعنی له معاشیتي اړخه دوی ته هلته ژوند ستونزمن دی او بل لوري ته خی ډیر په افغانستان کې سیاسي ستونزې ولري ځکه کسان چې له مخکینی حکومت یا بهرنۍ ځواکونو سره همکاري درلوده
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د فبروري په 21مه راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له پلي کېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ د 115 پناه غوښتونکو یوه ډله چې ډیری آسیایي وګړي دي له امریکا نه کاستاریکا ته استولي دي. رویټرز د کاستاریکا د امنیت د وزیر مرستیال عمر بادیلا په حواله راپور ورکړی چې دا کډوال چې د افغانستان، ازبکستان، چین، ارمنستان، ترکیه، روسیه، جورجیا، ویتنام، آذربایجان، ایران، اردن، قزاقستان او غانا هیوادونو دي په دغه هیواد کې د یوې میاشتې لپاره د پاتې کېدو اجازه ورکول کیږي او په دې موده کې به یې چارواکي په داوطلبانه توګه هیواد ته د ستنولو همغږي وکړي. کاستاریکا ته د دغو شړل سویو پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر 9 تنه ښودل سوی دی. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره سوي چې د پاناما حکومت له امریکا څخه د ایستل سویو کډوالو یوه ډله چې افغانان هم پکې شامل دي د دغه هیواد د پلازمېنې له یوه هوټله د دارین په نوم ځنګل کې یو مرکز ته انتقال کړي دي.
بیا هم خراغلاست د خوست روغتیای چارواکی وای چې په وروستي 3 میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنځ یا توبرکلوز 118 مثبت پیښې ثبت شوي او ناروغان یې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. دوی وایي په خوا د نری رنځ واقعات تر ډیره پټ پاتې کیدل خو اوس د خلکو عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده او هغوی خپله د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. په دې اړه زموږ د همکار دی راپور ته غوږ شئ.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنځ د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی خو له امله د پیښو ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو 3 میاشتو کې دوی د نری رنځ 118 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغان ته درمننې لاندې نیولي دي.
د خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هرڅه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه خو ټیبي شته مخکې په خلکو پټوله خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص او تداوي شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ موساخېلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوي چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کیږي. د نری رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤول ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنیکسپرټ باندې کوو سیرپ سپوټم معاینه کوو نو په یوه ورځ کې 3 ټریپه ورکوو 12 مریضان خلاصوو 12 مریضانو نه زیات موږ نه ورکوو ویلې علاج بیا په جنیکسپرټ مشنه باندې بیا بلډ چې فشار پر سي بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نری رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي او کچیر ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه یې هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله وویل
مو یو عدد او زړه بډای دو دغه واجب منده دا مخته یګی د مال سخته وټوخی دا یو څومره لږ مستانس را بواله خو خیر اسنه ما خایا او بل داسې هغه دا چې مونږ خلک جنو بزور کې بلاد نه وی چې څګر شي په کنه و ډاکټر ته خامہ خاوتی یو بزور ترون چې دا هغه کړل چې ما سره دی ولته دی ته اله چې تاسو ټی بي سنټر ته ځون ورته وای چې په واپی کړي دلته ان شاء الله خوشاله ولایم دای چې قسم چې شنو ګټیا و راشتانه چې خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړي.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کې چې دا اصلا په 3 ډوله ده. یو واکسینیشن دی چې بد پالو کې مونږ هغه BCG واکسین ورته ولا کېږي نه قیدادو چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي. بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي مریض باید خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دپوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکې باید د مریض سره کام شي. او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملی ګرامه INH پر کیجی مونږ اطفال ته ورکوو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې، یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت.